په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو طالبان او امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې برخو کې نه دی په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی. د دې خبرو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لور فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته تللی. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ یو الوتکه لویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن دی ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. دی وی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او د غرض پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته سوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2500 ډیر مشران سوداګر او د نړیوال مؤسسو مدني ټولونو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پرون رسمان پیل سو د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی وو او پرون د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه د جنوري پر 22 په دوحې کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي. دغه سرچینې وویل چې تر دې پړاو خبرو وروسته به د دوی د مذاکراتو تایچ اعلان سي. تر اوسه دوه لورو د تیر دوه ورځو د خبرو جزئیات نه دی ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوه کې د ورستۍ خبرو پاړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لپلاوي سره خبري رد کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قتې د تیر ورځې د بریټ طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبرې سوي اعلان کې راغلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي بریډ ور باندې وکړ. اعلان یې زیاتوي له قومندان نومان سره وطن نور وسلوال مخالفین هم ووژل سوي دي. د دوشنبه پر ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ډلې بریډ وسو چې شپږ دیرشتن امنیتي ځواکونه پکې ووژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلا میله مخې په هغه پیښه کې اته 50 تنه نور ټپیان سول. طالبانو دغه بریټ مسولیت ومانه. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي مني چې تیر ورځ نوښته په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په بریټ کې شپږ تنه طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت د والی د دفتر مطبوعاتي مسول محب الله شریف سین نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه د جلریز ولسوالۍ د کوهنه خمر سیمې د کندا په غره کې سوي ده. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکي وګړي ول چې د ښکار لپاره یا د سیمې ته تللي وو. وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمو جغلازه دی راډیو ری. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدل ده. د پاکستان هوایی ځواک په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښه نن چهارشنبه داسې مهال وسوه چې اف و پی جی ډوله الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته وه. د اعلامیې له مخې پیلوټ په دې پیښه کې ووژل سو. د پاکستان د هوایی ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستون سیمې ته نږدې ښودل سوې خو د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د دې پیښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیا په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالف وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې ویل چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه باسي، انقره او مسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات هم ژغې کړي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه یواد کې د پنګونی په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلی وزارت تیر ورځ ویل چې دغه سیستم ونه توانی د هیواد د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالټا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوسمهال د بهرنیو پنګوالو لخوا د پنګونی اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورت ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه راز په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولی سي د باندې 15,000 ډالر په ارزښت پنګونی په بدل کې د دې هیواد پاسپورت واخلي. تر دې یو ورځ دمخه اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې دا کار کولی سي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. د خبرونو پای.
لفرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پراپرونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
ترڅو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
په قطر کې د خبرو دې دور ته څومره هیله مند شته؟
ترڅو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي ارفان الله ارفانو په افغانستان کې د سلیپ کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. په هلمند کې بیا چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستې حکومت به چلوي، د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم سیاحت لویان کړي او معیوبه ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په مسکو کې د روسیا او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه نیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 په هم صافه او واضح اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو، امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوو لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي څلورم دورې دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی چې نن هم دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته هیله مند چې دا ځل یوه نتیجه ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلو درې واړو اړخونو توافق اړین دی. د دغې شورا د اجرایي پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوری حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې دسی اصول راسی چې د افغانستان ملت ته دی ارامي او سوکالی راولي.
ښاغلی مجاهد وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته دا د طالبانو واجبه ده چې له افغان حکومت د هیواد له سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو چیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالب بندیانو ازادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسائل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوی د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ روانو خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
دا سه معلومی که چه خبری بریالی دی او در وسط پوری دا سه خبری نو شوی. امریکایان خپل خود سرگن کرده چه به طالبانو وقتن ومنی او طالبان هم بیا ورست دلدی چه اعلان چی دا جریانات بیا خپل پروگرام اعلان کی دا افغان حکومت سر خبر لپار.
لا تر اوسه هم امریکای چارواکو د قطر په غونډه کې د پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په راتلونکي میلادي میاشت کې یو ځل بیا مسکو ته سفر وکړي. د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ څلورم پړاو خبرې داسې مهال په دوحه کې روانې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته تللی او د راپورونو په اساس نوموړي په دې اړه له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي.
و مورد چهند افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب درې وړ خونو طالبانو امریکا او افغان حکومت پورې تړلې دی. د سولې علي شورا له دې مخکې د غراز د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو پر چاره د تمرکز وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږ و مخکې په راپورونو کې مو واورېدل چې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د طالبانو سره د امریکا د خبرې له نږدې څاري وایي چې د دوحه په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او نتیجه به یې ډیر ژر معلومه شي. د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی عرفان هم دغو خبرو ته یو څه هیله من دی.
مونږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سوله راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مونږ سره کومک شي نړیوال په سطحه د سیمې په سطحه شي تر څو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم هغه هیلې او هغه توقعات چې و په دې تېرو دوه کلونو کې کم زیات چې دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سرو میاشتو کې د امریکای او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې. په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني طالبان او د افغانستان حکومت د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دا مذاکرات تاثیر نشي فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم نو یوازینۍ لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي دوی د راشي حکومت سره حکومت سره نه کېني مشرانو سره سیاسونو سره علماو سره
عرفان صاحب د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درکړه باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه وي نو دغه فکر نه کوم چې افغانانو قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نه چې طالبان لري دوی دراشی د افغانان سره کینی د افغانستان رووالی درازای مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د وستلو لپاره لارې چارې وسنجو دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې اوازې د طالبانو په غوښتنې یو کار کې یو د حکومت او نور خلک دغه نه متاثر کېږي یا احیانا دوی قربان کړات نو فکر نه کوم دوامدار سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګندوو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوالو نښتې په تور د خرقه شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولی دي. د خرقه شریفې دو متولیانو ترمنځ د راپورونو له مخې تېره ورځ د خرقې مطهرې د امتیازاتو او ریاست د چوکۍ پر سر لفظي شخړه په وسلوالو نښته واوښته چې په نتیجه کې یو کس ټپي شوی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ د کندهار په خرقه شریفه کې د دغه زیارت ته متولیانو مسعود خونزاده او نسیمه خونزاده ترمنځ درامنځته سوي وسلوالین شتي ورسته د خرقه شریفه د رئیس محمد نسیمه خونزاده په شمول شپاړس کسان بل سی بي دي. د ازي په وینا نیول سی بي کسان د ولایت مقام لخوا د یو ټاکل سی بي اي حد تر چیډن ورسته د پیښې د عاملینو په توګه پیژندل سی بي. عزیزی ونه ویل چې نیول سی بي کسان غیر مسول وسلوال دي که د خرقه شریف ساتونکي خو په وینا چې له دغه کسانو یو شمیر سپکی او درنې وسلې هم ترلاسه سوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست 13 ورځ په خرقه متحرک کې د متولیانو ترمنځ لومړی لپسې شخړه سوي او وروسته په وسلواله نشته واوښتل. د دغه موضوع د برسي کولو لپاره ولایت مقام یو ګډ هیئت یې کړی تر څو موضوع په ښه ډول برسي کړي چې تر دا مهاله په پایله کې د خرقه متحرک د رئیس محمد سیمه خونده په شمول شپږ سنه د پیښې عاملین نیول سوي او د مهاله تر پښتنو لاندې دي. باید وویل سي د پیښې عاملین څخه یو شمیر سپکی او درنې وسلې هم ترلاسه سوي دي.
یو شمیر سرچینو 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خرقه شریفي د متولیانو مسعود خونزاده او نسیمه خونزاده چې دواړه وډونو دي ترمنځ له 1300 راځي د مالی مسایلو پر سر اختلافات و چې 13 ورځ تل لفظي شخړې ورسته په وسلوالن شتوا وشتل چې پکښې یو کس ټپیسو. مسعود خونزاده د سولې او شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار او نسیمه خونزاده د خرقه شریفي د ریاست د رئیس په توګه دند لري. نسیمه خونزاده او مسعود خونزاده د رسنیو سره په خبرو کې د پرونی پیښې ملامتي او پربل وراچوي. له دغه پیښې وروسته پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو خبرګونونه هم راپورته سول او له حکومتې وغوښتل چې د خرقه شریفي ټولې چارې باید د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپارل سي. بل خوا د کندهار شاریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کوي چې دغه تاریخي ځای د ساتنې مسولیت دي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته ورکړل سي.
حکومت باید دغه وای درې درې د شدغه وکي چې دغه ځای پامن کې شي دغه ځای په حفاظت کې وای درې دغه مسلمانان دلته په څو خوشالي ورځي وای درې خپل اطاعت او عبادت کوي به سره وځي وای درې خپل مخ باندې ځي دا ځای دغه ځای دی
اوس نه مقدس ځای او بیغه مپاته دی نشه ځای بیغه مپاته دی نه بعد باید چې حکومت دغه کار ته فکر وکړي دغه مقدس ځایونه ته خدای په شرافت کې تدې چې موږ ته چا په شرافت ورته وګورو.
مالخ نو وروره دغه کار شدی د خو حکومت پوری اړه لري دغه باید ار سړی د دې ځګي دفاع وکړي د دې ځګي وسط په دې د دې خلک شي لري چې ظلم سوي دي او ټکان سوي په بل سره کړی دي.
خرقه متحره د افغانستان له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو شمیرل کیږي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې ساتل کیږي او هر ورځ سلګونه کسان دغه زیارت ورزي. د پخوانی ولسمشر امید کرزی د واکمنۍ پورستوی میاشتو کې د خرقه متحره زیارت د ریاست په توګه ومنل سو او په دې توګه د حج او اوقاف وزارت په چوکاټ کې ځانګړي بودیجه او شاو خوښ پیتام نتی ساتونکو ورته منزور سول.
مامور د شرکان د هر چارواکي وایي د ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوال نښتې په تور د خرقه شریفي د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنگ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمیر چې د دوی ارتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤول نن په کابل کې د ارتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په لمانځن غونډه کې وکړې. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مسؤل وویل چې په وو مرکزونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله هر کال له لس زرو زیات کسان دغو مرکزونو ته مراجعه کوي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ملولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازي کان پیډرو د چهارشنبې په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په نمانځغونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په دېرش کلنه موده کې شاوخوا 2000 ملولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د ملولیت لاملونه یې بیلابیل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په ولایتونو کې زمونږ اړوند ارتوپیدی وو مرکزونو کې 1,30,000 کسان ثبت شوي دي. هر کال له 10,000 نه تر 12,000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغه شمېرې نه بیا 1,500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما راپور ورکړی و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له 400,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2018 میلادي کال کې د بمي چاودنو او جنگ جګړو له امله 3,019 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تیر یو کال کې تر 2,000 مصنوعي غړي، 40,000 ویلچرونه او 8,000 لکړې جوړې او ملوینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکی فعالیتونو کې مرسته وکړای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز دین فیروز چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدي 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود گفتم 3-5%
د څلورو نه تر 5% د افغانستان نفوس معلول دی چې دا معلولیت نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ترافیکي پیښو چې تر 14 نوم زیات تلفات اړوي دي او همداراز د ولادي او ځینو نورو ستونزو کبل هم را منځته کیږي.
و بعضی امراض است که سبب شده.
د امیر روغتیا وزیر اندیښنه خود چې په افغانستان کې لمللینو سره ناسم او تبعیضي چلند کیږي او ټینګار وکړ چې دا دغه نامناسب چلند پر ځای دی د مللینو سره مرسته او د دوی ملاتړ دی وشي چې په ټولنه کې خپل فعال ونډه تر سره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د اورتوپیدی یو مرکز هم په امن هلمند ولایت کې پرانستل شوی دی. په هلمند کې چې پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي، ماشومان لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کیږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې له 5 ملیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دی نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 30% ماشومان پاتې دل ډیر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخشه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډیره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خوروسی، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب از مش په ځایو ناستي حکومت بچلی د غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایوب ځوانان جامعیت وړاندې نه کی. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسیدای په پیسو واکسینه والی او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کوي هم ترې واده خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورت د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې او په زیات کې د بل ګیټ په فن باندې، د کاوی په فن باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکی چارې د غو د خوا تمیلیږي تنظیمیږي سپلای کیږي چې هیڅ نو مشکل پاغه شانو کې کمش د سپلای او د لوجستیکی مسایلو د خوا نه دی راغلی ټول شان آماده دي منته ډیر مسولیت وس موږ دی ولست موږ د خلکو دی موږ د دولت دی موږ د دولت مخالفین دی
حازم ول سره لدی چې د وسلوالو په شمه کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شې خو بیا هم نه پویږي د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني د پولیو واکسین پر ځاکارانه ډول ویشل کیږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولای سي مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثر خلک هغه شیانو ته چې په زور بغاړ نه نږدې شغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالج نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا عمره کار پر مخته کوي زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقیږي خرڅیږي هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایت نه وي
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادلي ولسوالۍ کې ده د هلمند د روغتیا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت پوره چاپېریال د پولیو په وایروس ککړ شوی دی په داسې شرایطو کې نو د حل لار څه ده که طالبان هم راضي سي او واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څنګه کېدای سي پولیو د منځه یوړل سي د لشکرګاه اوسیدونکی او مدني فعال عبدالجلیل مجددی وای په کار د چې خلک د پولیو په ضررو وپوهول سي
زما په نظر دا چې د دې پر ځای چې واکسین جبري سي د دولت باید چې و خلک ته هم پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ باندې دینی علما باید چې د منبر د لایر سره پر خلک باندې اجغ وکړي د دې په ارزښت باندې خلک ته هم پوهاوی ورکړي چې واکسین یو شکار دی او دا چې تر سره سي دی د ناوړو ناروغي څخه نو شاله را ده چې هم پوهاوی خلک ته ورکول سي خلګو ته هم خدمات نه دی وړاندې کوم چې لازم دي خلګې په دې نه دي کانه کړی چې راسي تاسو د دغه واکسین وکړي دا د بې کفایت دی
دمګړې د افغانستان په اولس ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین روان دی روغتیا پلان وایي هلمند کې به هم راتلونکي دوشنبه پیل سي ماکور په کور نه بلکې جماعت په جماعت اوس مهال په افغانستان کې د پولیو یو شپیشي موجود دي چې نه په کندهار دوی په روزګان څلور په هلمند دوی په ننګرهار درې په کونړ یو بل هم په نورستان کې سب څه ده محمد علي استایي د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سمې ونړیواله موضوع په موسکو کې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي اسمه څرون ته بغښ شو
ترکیه او روسیا د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگیږي مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسأله وروسته لدې مطرح شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي د جنوري په 28مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د یې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیه په لاس کې خبري وکړي د دې سیمې اوسیدونکو په خټه کرد دي ترکیه لډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کورد بیلتون غشتونکو سره مبارزه کوي ترکیه وایي چې د سوریه کوردان د پی کی کی ملاتړ کوي او هغه ته پناه ورکړي ده له همدې ویری د ترکیه پوز د سوریه پر دې سیمې حمله هم کړی دي خو د سوریه کوردانو نه یوازې د تورونو رد کړي بلکې د ترکیه له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دي همدارس وروسته لدی چې ترامپ وویل چې له سوریه خپل ځواکونه باسي د سوریه کورد ځواکونه د سوریه له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیه د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي
به حمله اسمه سروان سره پات کیږي د فضايي تحقیقاتو په اړه د چې ناسا او پوري ورسوي کې اقدام کړی سروان سره به مو خبر کړي
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استولې ستور بیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې د ناسا انسایټ لندر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اوریدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لندر یا انسایټ هغه کمزورې سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او په سیمه کې به د افغانستان پر اقتصادي رول خبري وکړي. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا په ویلامي کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخه په توګه د جنوري پر 22مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبري وکړه. تر دې وړاندې د طالبانو یو سرچینه د نوم نشو د لپشت ازادي رادیو ته ویل چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکای پلاوی خبري نن هم دوام وکړي. دوی وایي چې د دې خبرو وروسته به د مذاکراتو نتایج اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطې د تیر ورځې د بریټ طرح وو جلسو. د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبري سوي لامې کې راغلي چې تیر شپه د امنیتي ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایی بریټ ور باندې وکړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدل ده. د پاکستان هوایی ځواکونو په ایلامي کې ویل سوي چې د پیښن نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې اف او پی جی ډوله الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته و. د ایلامي لمخې پیلوټ په دې پیښه کې وژل سوی دی. د دغې الوتکې د لوېدو دلیل تر اوسه نه دی ښودل سوی. تاکل سوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته سي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلي وزارت تیر ورځ ویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي.
یوسف خان زدران هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ ملي لوبغاړو د هندوستان په بنگلور ښار کې تمرینات پیل کړل. کرکټ بورډ وایي د یاد تمریناتي کیمپ هدف راتلونکي فبروري میاشت کې د آیرلند پر وړاندې د سیریز لپاره چمتووالی دی چې سربیره پر دې به دغه کیمپ د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم ګټور تمام شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دوشنبې په ورځ دغه تمریناتي کیمپ لپاره هندوستان ته ولاړل. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله راتلونکي میاشت د آیرلند پر وړاندې 15 ورځنۍ درې شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه لري چې د فبروري میاشتې په 21مه به پیل او د مارچ تر 19 نیټې پورې به دوام عمومي. په خوست ولایت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د خوست فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوې سیالۍ د خبریالانو کاروان کلب په بری پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د خوست ولایت اتو لوبډلو ګډون کړی و. په یادو شویو سیالیو کې دویم ځای همت کلب او دریم بیا د پوهنې ریاست متون بابا لوبډلې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې د غوره لوبغاړو د انتخاب ترڅنګ مخکښ لوبغاړي په مادي او مانوي جایزو هم وستایل شول. او روسي خبردا چې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ اته لوبډلې معلومې شوې. د لوبډلې چې د ګروپي سیالۍ روسي اته غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي سیالۍ سر له سبا پیلېږي. دا اته لوبډلو پړاو په سیالیو کې ویتنام له جاپان، چین له ایران، جنوبي کوریا له قطر او استرالیا له اماراتو سره لوبې لري. دا سیالۍ به د جنوري تر 25مه بشپړې او لاغې وروسته به څلور غوره لوبډلې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د ازادي راډیو 2:19 خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې جون په شیبو کې خبرونه واوري په موکړې د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو و باورې چې شکنجه څه ده آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات عذاب درد زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درامګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی
سیرت صاحب کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنگونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمی روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه یعنی بل خپل بل فعل چوپتیا سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانو ورکه د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم او یا زه کولای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولای سي او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه سهي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې دا درد او روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچای نسیالتي وایي چې ترغو دای اعتراف او اقرار وکړي چې ترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې پاړه سویل شوی
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې معنا راغلې ده او همدغسې په اجرا قانون د اجراءات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ای خود او د دشمنه وکړله په بون کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او ایجاد سو چې خوشبختانه د دې کمیسون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظر نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د غنه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبحه کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ بل دا چې هغه آله د ذبحې دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي تاسې ممنوعیت راغلی نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري یعنی هیڅ نوع مخاصم ګروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي، شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي، د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه، شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چاته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر کلی
مسافر سخت خواری ده، بارهن به وور چوک به ځای نه در کوینه.
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواری ده. نن مو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
ګمره په بخت په دانم یم مسافر چې او بوړ او یار می بیا لاستراشم مسافر.
تاسی څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیرو تاریخي آبادانو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره بلد کولم، لنګ دې می ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان دا طایفه ده چې هغه سفر وکړي، خپل سفرونه نه هی پرېږدي.
حکله خبرې کوو، په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړله پړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کېدل لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دوت دی. څوک د نېستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپېریال مینه جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافرۍ که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره د مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راښیي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې، یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مکته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پخته تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا که را دلته خرې تور خوړم داسې په خوب کې، وخت چې راجب شوم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خره وه او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځل سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل رواجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وایي، بیا لغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو. او اوبه پسې اچوي اکثرا، او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم دپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و پرځان د اولاد دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چې کورونه وایي او کور ځان و پرځان دې دلته پرې ایښی وي، وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتب دی بلکې آزاد مرتب دی. دا مپوم نه لري که په هزار کې وی یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وی درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم دی انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی، وی د غزا سفرونه کړی دی، یو تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو، هیڅ متنحل نه وو، کومه شز وو کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کول باز باز وخت پلی سیاسری هم د ځان سره دی.
عادي خلک سفر کوي، ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې. ورته غوښ شي
که تاسو د ځان پاک لر تو وایې، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوا مې خیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي.
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پارا
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
مسافر اشنا د پارا، تللی اوس
تیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان